پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. یو مسلمان وینا جواز نه لري چې هغه څوک تر واخلي او توي کړي الا په درې شیانو باندې. یو هغه وی چې هغه زناکار سړی وي او په هغه باندې زنا او په شرایطو باندې ثابت شي، او یا څوک خپل دین تغیر کړي بل دین ته واوړي، او دریم هغه څوک دی چې هغه بل سړی په قتل باندې ورسوي قصاصا. علاوه د دې درېو شیانو نه نور هیڅ انسان ته دا جواز نه لري چې د چا وینه ناحق تهو. دا هم باید دلته اضافه شي چې دغه درې کټګوري خلک چې ما یاد کړو، دا هم د هر چا یا د هر فرد کار نه دی، هغه هم د وخت د حکومت قضا ور باندې فیصله وکړي. یعنی انفرادي شکل باندې هیڅ څوک د اسلام د معتقد سره سم دا حق نه لري چې څوک په قتل باندې ورسوي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې یو دوه نه بلکې لسګونه او حتی سلګونه دینی عالمان د نورو اسلامي ډلو لخوا وژل شوي دي. نو که له دیرشو څلوېښتو کلونو مخکې را پیل کړو، ډاکټر صاحب، مجاهدینو د دینی عالمانو د وژنې جواز له کومه کړ چې په افغانستان کې د ننه عالمان او جماعتونه به یې په نښه کول؟
په هغه وخت کې د جهاد د مشروعیت مسایل وو او د وخت د علماو دغه فتوا ورکړې وه. خو داسې دی چې په هغه زمانه کې د یو یرغل په اساس باندې دغه مسایل راغله او دغه محاکم چې سره ګډ وډ شولو او د خلکو دغه خود سرانه مسائل رامنځته کړلو، او بیا هغه د دنیاوي جاه او جلال او د مال غوښتنې او د څوکۍ غوښتنې ډېر شولو، نو په دې کې بیا هغه ناحق قتلونه چې دي رامنځته شولو. لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي، داسې وخت به په انسانانو باندې راشي چې فتنې به وي. دا فتنې به داسې وي لکه د تورې شپې ترګمۍ غوندې. نو دغه مسلمانان هم پکې واقع شولو او په فتنه کې واقع شولو. حتی په بعضو احادیثو کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کن ابن آدم المقتول ولا تكن القاتل. ابن آدم مقتول اوسېږه خو قاتل مه اوسېږه. خو دا هم ویلی شو جناب تکلف محترم چې انسان د خپل د ځان د دفاع دپاره، د خپل د مال د دفاع دپاره، او د خپل د ننګ و ناموس د دفاع دپاره، د خپل د وطن د دفاع دپاره، دا ټول په بین المللي قوانینو کې او په نورو ادیانو کې هم او بیا په اسلام کې انسان ته جواز شته چې د خپل د ځان دفاع وکړي، دفاع مشروع چې موږ ورته وایي.
ډاکټر صاحب سامي، له جهاد وروسته د طالبانو لخوا هم ډیر مجاهد دینی عالمان په نښه شول. له طالبانو نه تاسو د دې ملایانو د وژنې په برخه کې داسې کوم معقول دلیل یا توجیه اوریدلې ده؟
په هغه وخت کې چې مثلا افغانانو روسانو ته سقوط ورکړلو او دنیا افغانستان ته شا کړله، د جهاد په نوم باندې یا د مسلمان په نوم باندې یا د غرب د مقابلې په نوم باندې هر څوک چې و دلته راغلو، د افغانستان یو جنگ په ډګر باندې بدل کړلو. خو زه فکر نه کوم چې څوک د یو مسلمان هغه منو تاسو د احمد محمود یا د یو ډلې د بل ډلې نوم اخیستل د منو تاسو هغه مرض نه مداوا کوي. خو خبر دا دی چې هیڅ چا سره دا جواز نشته دی چې یو مسلمان ناحق قتل کړي. خو د فتنې وخت چې شي، نو هغه بیا نه قاتل معلوم وي نه مقتول معلوم وي.
تر طالبانو یوې بلې توندلارې ډلې یعنی داعش بیا د طالبانو وژل په دې نوم پیل کړل چې ګنې د دوی اسلام نامکمل دی، د البته د دوی له نظره. نو د دین احکام خو نه بدلیږي، دا ډلې څنګه کولای شي چې عامو خلکو ته قناعت ورکړي یا د هغو ملاتړ د دغو قتلونو لپاره جلب کړي چې د دې یا هغې ډلې اسلام ناسم دی او زما اسلام سم دی؟
اسلامي تعلیمات هغه کسان چې مثلا جلب و جذبېږي، امکان لري اسلامي تعلیمات، اسلامي لارښوونې د هغوی دومره قوي نه وي او بالاخره د هغوی تبلیغاتو له تاثیر لاندې ځي. زه په دې عقیده یم د یو مسلمان په صفت باندې چې اسلام داسې یو دین دی چې هغه سولې ته، امنیت ته، ورورۍ ته، بلکې قرآن وایي چې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل. په اصلیت کې انسانیت ټول یو انسانیت دی. خو دغه دی چې موږ چې بیا مسلمان وایي، مسلمان هغه اعلی درجه د انسانیت نه دی. خو عمومي شکل باندې چې اسلامي تعلیمات او لارښوونه د یو انسان په هغه کې کم شي، نو هغه بیا کولی شي چې د هغه د ذهنیت نه هر قسم استفاده وکړي. که چېرته تعلیم اسلامي هغه عام شي او هر انسان ورباندې پوه شي، بیا زه فکر نه کوم چې څوک سوء استفاده ترې وکړي او یا د چا په ضد باندې استعمال کړي او یا د هغه په ضد باندې وکارولی شي.
او وروستۍ پوښتنه ډاکټر صاحب اسامي، فکر کوئ دا امکان شته چې یوه ورځ به موږ بیرته هغو دینی اصولو او معیارونو ته بیرته ورشو چې افغانانو ته له پلرونو او نیکونو پاتې وو او تر اوسه هم دي او تر څلوېښت کاله مخکې پورې د اسلام د اصولو په نامه پیژندل؟
بالکل، اصول مغه اصول دی. ګورئ، اعتقاد دی چې الله یو دی، پیغمبر علیه الصلاه والسلام خاتم النبیین دی، دا اصول دی. جنت حق دی، دوزخ حق دی، مرگ راتلونکی دی او بعد له هغې نه محاسبه شته. په دنیا کې که موږ تاسو چې فکر وکړو، تقریبا په حدود دی 8 میلیارده انسانان ژوند کوي، خو په دغه 8 میلیارده کې 1.1 یا 2 میلیارده مسلمانان ونیسه، خو په دغه 2 میلیارده مسلمانانو کې 1.8 میلیارده مسلمانانو کې به څومره مثلا د اسلام په احکامو باندې پوه وي؟ بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلي دي چې مسلمانان به په 3 اویا فرقو باندې تقسیمیږي. خب هغه کلها فی النار، ټول به دوزخی وي. پیغمبر علیه السلام وایي چې صحابه ترې پوښتنه کوي چې نو بیا به څه حال وي؟ دی وایي چې لار حل دغه دی چې الا ما انا علیه و اصحابي، په هغه منهج باندې چې هغه وسطي منهج و، هغه د دنیا د بشریت لپاره سربره لیږل شوی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولو لپاره را لیږل شوی. ګوره، اسلام په عمومي شکل باندې په هر آیت کې په دې باندې تاکید کوي، پیغمبر علیه السلام په وسطیت باندې نورو ته دعوت کوي،